په پېښور کې د سحر لس بجې شروع دین کو د مشال رادیو په دې یو بل غړې کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه وو منې په پرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمو موضوعات پر پټونه او نس پروګرام د مشال تر رڼا لاندې بحث درورو خبرونه له مجید بابر هم
ستړي مشه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی پاکستان جمهوریت تحریک وای د ملتان انتظامی د دوی یو شمیر مشران او 200 نه زیات کارکونکو نیولې دي په سبب کې په یو جرګه کې د دوو فریقینو ترمنځ د ډزو کې اته کسان وجل شوی د امریکا په مالی مرسته د تخت بای د آثاری قدیمی د بیا رغونې کار مکمل شوه اوست مشال د خبرونو تفصیل پاکستان جمهوریت تحریک وای چې د ملتان ضلع انتظامیه د غړو سیاسي ګوندونو یو شمیر مشران او 200 فعالان گرفتار کړی دي دا په داسې حال کې ده چې پی ډی ایم د نومبر په 13 د ملتان په قاسم باغ لوبغالي کې د جلسې کولو اعلان کړی خو ځايي انتظامیه دغه جلسې اجازه نه دی ورکړې د ملتان انتظامیه د جلسې مخنیوي لپاره په خار کې ټوله لاري په کنټینر وتړلې خو بلخوا پولیس وایي چې اته هغه کارکونکو نیولې چې د قاسم باغ سټډیم نه ګرځا پیره د انتظامیه له خوا یې شوی کنټینر وو چې تول لپاره کرین راوسته وو او زیاتوی چې دا گرفتاریانی په جلوس وستو او د سټیډیم د دروازو د کلوپونو ماتولو په جرم کړی دی حکومت د کورونا د وبای صورتحال له وجې په ګڼګونو جلسو پابندي لګولې ده خو پی ډی ایم دغه بندیزونه نه مني او د دې باوجود په کوټه او په خبرو کې جلسې کړی دي د اپوزیشن ګوندونو دریز دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت راوستل شوی او دا په درغلې جوړ دی نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له سوکې استعفا ورکړي حکومت بیا دا تورونه ردوي او وايي اپوزیشن د نارو وخت لپاره دارنګ تورونه لګوي او جلسې کوي د ثوابی پولیسو چارواکي د ثوابی پولیس چارواکي وایي چې تیر مازیګر په وډو کې لاهور سیمه کې د ځمکې په شخړه ته کسان وجل شوی د ثوابی د پولیسو ویان لیاقت خان نن سهار مشال لیډیو ته وویل چې تیر ورځ د ثوابی په وډو کې لاهور کلی کې د یو جرګې پر مهال د دوو ډلو ترمنځ ډزې پیل شوې چې په کې شپږ کسان ځای پر ځای او دوه نور بیا روختون کې مړه شول د نوموړي په وینا پیښه کې د پیدو وجل شو کسانو تعلق د وډو کې لاهور کلی او د درو کسانو تعلق د یار حسین کلی سره دی تر دا مهال په دې پیښه کې ککړ کسان ندین ول شوی دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی د شمالي ودرستان د تخیل او تحصیل په دیګان سیمه کې د بختون جوړونې غورځنګ فعالانو د ځای ځوانانو سره په ګډه د یو ځوان د وجنې پر ضد احتجاجي ناشته پیل کړې دوی داوا کوي چې د نومبر په شپږویشتمه امنیتي سرتیرو یو ځای ځوان عبدالقدوس په ډزو وجلې احتجاج کوونکو د هغه ځوان مړې د درې وردو نفر سړک یې او لای خبرو ته نه دی سپارلې او احتجاجي پر لتی وهلې د سیمینا په قومي سملای کې غړي محسن داوړ د دې پیښې په تناظر کې تیر شپه مشال لیډیو ته وویل چې که ریاست چلیدل غواړي نو باید خپل اصلاح کریو غختنه وکړه چې زر تر زره دی د دې واقعي اف آی آر درج کړي احتجاج کوونکي غختنه کوي چې د عبدالقدوس په وجه نه کې ککړو سرتیرو پر ضد دی اف آی آر درج شي او د اهلبا مړې خبرو ته سپاري د خیبر پختونخوا د پولیو د کنټرول اداره وایي چې سبا د نومبر 13 نه بعد د پولیو پر ضد د ساسکو کمپاین شروع کوي تیر ورځ د یادی اداري صوبایي مشر عبدالباسط مشال لیلو ته وویل چې د دې کمپاین له مخه بعد دوی 28 ټیمونه سلور شپیتو لکو د پینځو کالونو کم عمر ماشومانو ته د اساس کی ورکوي د نوموړي په خبره خیبر قبایلی د لو په خبر کې به دا کمپاین وو ورزي او نورو دوه ډیر شو زلو کې به 15 ورته کیږي د محل په خیبر پښتونخوا کې 22 د پولیو ناروغان دي تیر کال لاشمیره د نوی و د پاکستان د سرکاري شمیرو له مخه د محل ټول پاکستان کې یو اتیا د پولیو ناروغان دي تیر کال لاشمیره یو سل وصل ویخوا د کورونا ناروغي په اړه د پاکستان د سرکاري ویبپاڼې د شمیرو له مخه په تیر یو شوارس کې یادې ناروغي 3 کسان وجل دي او 2301 کم ډیر شنور په دې ناروغي اخته شوي د ویبپاڼې له مخه په دغه وجل شو کې 8 پر وختونو او نور شپږ په کورونو کې مړ شوي د خیبر پښتونخوا د قانون وزارت وایي چې د پیښور های کورټ د پریکړې نه پسې د پوځي عدالتونو نه تدا شو مجرمانو د درملنې او خپلوانو سره د ملاقاتونو لپاره انتظامات مکمل کړي دي د نومبر په 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د صوبي اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر لیشا وویل په دې اړه ما عدالت ته د مردان د مرکزي جیل مشر هم ورغوښتی وو موږ په عدالت کې یو تفصیلي راپور وړاندې کړ چې پکې د هغو قیدیانو د علاج معلومات ول چې له جیله بهر یې علاج شوی دی موږ اوس په دې اړه ټول انتظامات کړي دي دا قیدیان به اوس د خپلو خپلوانو سره هم ملاقات کولی شي او د دربل انتظامات به د جیل انتظامی او متعلقات چارواکي تر سره کوي. د پیښور های کورټ د نومبر په شپږشتمه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پودي عدالتونو کې صدا شوی ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوي دي شي. او ورسته خبر ده چې په پیښور کې د امریکا کونسل جنرال وایي چې په پاکستان کې د امریکا سفارتي مشن شمن ده چې د سترو ثقافتي آثارو خوندیتوب لپاره کار وکړي. دا خبره تیر ورځ د مردان په تخت بای کې د بودا تهذیب د یوې مانیسټری د بیا رغونې د کار اختتامي د سوریې ته د ویډیو لینک په ذریعه کونسل جنرال ګریګوري میکرایس وکړه. د ثقافتي آثارو د رغونې د پروژې لپاره امریکا $2,50,000 ګرانټ ورکړی و. د مشال خبرونو پای.
د مشال ریډیو خبرونه مول مجید بابره ورود له اوس راځو رپورټونو ته. اول کې د پسوابای کې چې پرون کما پیښه شوې ده په د دوه فریقینو ترمنځ د ځمکې پر سر یو شخړه وه. هغه په حقله جرګه کې ده چې په جرګه کې ډزې شوې دي. یو شمېر کسان پکې مړه شوې دي. زلان یوسف زی چې په سیمه کې د مشال ریډیو خبریال دی هغه په موږ ته په تیره خبرونه کې دا معلومات راکړل.
پرون مازیګر سوابای کې ورو کې لاهور کله ده یا روسیې د ډوکی لاهور د دوه کورنۍ وې د اجرجن د ځمکې څخه شخړه وه. جرګه روانه وه په یو حجره کې او دغه دواړه کورنۍ غړي چې وغه د جرګې ته راغوښتي شو. دا د دوران کې دی یو بل سره خبرې روانې شوې او بیا یې په یو بل باندې ډزې پیل کړې. په دغه ډزو په نتیجه کې اته کسان چې دي دا وجدي شوې دي د دواړو خواو نه. د پولیسو چې کوم ویان دی د سوابای لیاقت خان هغه سره چې ما خبرې وکړې نه هغه وویل چې ویره شپږ کسان په دغه ځای باندې ودرې شي وو په مړو په حجره کې او دوه زخمیان چې وو هغه بیا په هسپتال کې مړه شو. اته واړه کسان چې دي هغه مړه دي. پنځه کسان د وړکي لاهور کړي دي یعنی د یوې غاړې نه دي او درې کسان چې دي هغه د یاروسین کړي دي یعنی د دې بل طرف نه دي. کوم فریق په طرف نه لا تر اوسه پورې اف آی آر نه درج شوی. وړکی لاور تاڼې چې دی هغه د ایس ایچ او په موتیت باندې د خپل طرف نه د پیښې اف آی آر درج کړی دی. تر اوسه پورې د پولیسو طرف نه په دې کې څه قسمه گرفتاري نه شوې او چې کوم ځایي سیاسي مشران دي نو هغه ټول د پیښه غندلې ده او د دواړو کلو کې د ټول غم دی او ټول خلک خفه دي. پرون د پیښې ځای ته چې کوم دی نو ډی پی او هم ورغلی دی او ټی آی جی چې کوم دی هغه هم د پیښې ځای ته ورغلی دی او چې کومه متعلقه تاڼی دي د یاروسین تاڼه ده او د وړکی لاهور تاڼی دي. دا دوه تاڼی دي دواړو ته چې کومنه احکامات جاری کړي دي چې خاص کر د غم او د جنازو په موقع باندې د څه قسمه پیښه چې ویره غیر مخدیوی لپاره اقدامات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورتونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
د رواني نومبر میاش پر شپږشتما د شمالي وزیرستان د تخیلو په دیګان کې د یو ځوان د وژنې پر ضد په سیمه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو او پلویانو ل پرون راسې احتجاجي ناشته پیل کړې ده. دوی دا کوي چې د عبدالقدوس په نوم د غکس د پاکستان امنیتي سرتیرو وژل دي. دوی دا غمړې خاورو ته نه دي سپارلې او حکومت غوښتنه کوي چې د پیخي اف آی آر درج کړي. پولیسو اف آی آر نه دي درج کړی او په دغه اړه لڅ ویلو هم ډډه کوي. په سیمه کې امنیتي چارواکي بیا د نوم نه خولو په شرط مشال لړو ته ویلي چې سرتیری بے ګناه خلک نه وژني. د عمر وزیر رپورټ.
پرلتوال وای چې د وژل شوی ځوان جسد یې پر سړک کې خېده په احتجاج دی. درې ورځې وشوې نن یې کمړې خاورې ته وسپارلو نو پرلت باید تر هغې روان وي تر څو چې اف آی آر یا مقدمه نه وي درج شوې. د شمالي وزیرستان د پارلیمان غړې او پښتون ژغورنې غورځنګ یو مخکښ محسن داوړ هم د دا داخل دیګان پرلت ته ورغلی. نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې ریاست کا ریاست چلاول غواړي نو د ځان اصلاح بکړي. د دوی د وژل شوی ځوان مقدمه هم نه درج کیږي.
د ظلم تیو انتها ده که د ریاست چلاول غواړي نو بیا به د ځان اصلاح هم خاکي. ریاست د هغه خلکو پښپناهي کوي کم چې په یو جرم کې ملوث دي. زما په خیال سبب بیا خلک هم په نظام باندې اعتماد نه کوي او د ځان فیصله بیا غیر خپل کوي. دا غوښتنه ده مونږ چې دا کوم فوجیان په دې واقع کې ملوث دي د هغې خلاف د کاروایي وکړي. کورنۍ چې کومه غوښتنه ده چې اف آی آر دې درج شي، دا مطالبه دې پوره شي، ځکه چې دا خو څه خبره نه ده. لکه زمونږ د وینو قیمت اوس دومره ارزان شو چې اوس په لکه زمونږ د مړو اف آی آر هم نه درج کېږي. لکه دا خو ډېره بنیادي وړه مطالبه ده.
د پرلت یو بل ګډونوال حمزاده وړ وایي چې دا انصاف لپاره پر سړک ناستی پورم نالاریون کړي خو غږ یې نه اورېدل کېږي.
اول دوی دا تصور ورکولو چې دا دهشتګردی، بیا سټیا دا خبره شریک کړله چې دا غه میژ میندل کړلو یېر ته، بیا چې کله د لاکې خلکې او د قبیلې د ده انصاف غوښتلې دپاره په د ګون شي درنه شیری شوله، بیا بیا د ده جرګې په شکل شې دا خبره تسلیم کړه چې واقعي غلطي شوې ده. د قبیلې ولې د غایوه مطالبه دو چې سه پیر اف آی آر کټ شوی نوی دامره پیر به دا غدر نه جاری وي، د میر ځوانون په ګلې باندې وښتل شي، مشتا خالی دامره انصاف نه ملويږي چې مشتا یو اف آی آر کټ شي.
حکومتي او فوزي چارواکو په دې اړه رسمي بیان نه دی ورکړی. البته یو لوړ پوړی امنیتي افسر چې نه غوښتل خپل نامه واخلي مشال ریډیو ته هم دومره وویل چې امنیتی سرتیری په عامو خلکو باندې ډزې نه کوي، چې په بدمنۍ کې ککړ وي دا غوی زیت کاروایی کړي. په پرلت ناس خلک وایي چې د نومبر په شپږویشتمه نیټه د غزوان هغه وخت سرتیرو په ډزو وژلې چې د تاخیل دیګان کې د ماښام پاس د غلطا یوه خادي ته روان وو. یوه ورځ پس یې جسد امنیتی سرتیرو په میرامشاه روغتون کې پرېښودو. لا هم پولیسو مقدمه نه دی درج کړی. په دې اړه مو هڅه وکړه چې د پولیسو سره هم خبرې وکړو، خو دوی په دې اړه لا سم واقف نه وړاندې کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د خیبر پختونخوا د پولیو ضد یا د دغه ناروغۍ د مخنیوي اداره وایي د نومبر له درېمې د صوبې ماشومانو ته د پولیو څاڅکو ورکول کمپاین پیلوي. د ادارې په خبره د پولیو 28,000 ډلې به له 50 کلونو د کم عمره شپږ وبخی سلور شپېته لکه ماشومان واکسینوي. سکال به پختونخوا کې د پولیو په پښتونخوا کې د پولیو 2 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دا شمېره تیر کال 93 وه. چارواکي وایي دوی د کمپاین پر وړاندې لا هم هغه میندې او پلرونه خنډ دي چې نه غواړي ماشومان واکسین شي. دوی زیاتوي هڅه کوي چې دا مسله د قومي او مذهبي مشرانو په مرسته یا د هغوی د جرګو له لارې حل کړي. مجید بابر معلومات راکوي.
په 10 نومبر په ملتان کې د پاکستان جمهوری تحریک
تیر کال په پرتلا پر روان کال کې په صوبه کې د پولیو وایرس نه د اغیزمنو شمیره 22 ته راکم شوې ده. تیر کال دا شمیره 93 وه چې په ټول هیواد کې تر ټولو زیاته شمیره وه. خو د نومبر په 28 له مشال لیډیو سره په خبرو کې د پولیو ضد د کمپاین صوبایي کوارډینیټر عبدالباسط وویل چې د خوشحالۍ خبره دا ده چې دا ځل کمپاین لپاره د زمشو قبایلي ضلعو ترڅنګ د صوبې ټولې سیمې کولاودی او زیاته کړه.
مهم زموږ د دغه درزن شروع کیږي د ګول درزن نه د 30th of November نه. په دې کې زموږ ټارګټ ماشومان چې دی هغه 6.4 میلیون دی. د لپاره موږ تقریبا 30,000 ټیمونه چې دی هغه تشکیل کړی دي او دی به ان شاء الله ویکسینیشن کوي. زموږ چې کم ټیر 1 ډیسټریکټ دی خیبر او پېښور پاره کې به ورزې کمپین بي، او چې کم ټیر 2 3 4 ډیسټریکټ دی باقي 32 پاره کې به 15 ورزې کمپین کیږي. د کووډ لپاره موږ خپل ټیم ته SOPs دا ورکړي دي. هغه به ماسک په لګولې او لاسونه به سانیټایز کړي، او پیرنټس ته دا انسټرکشنز دي چې هغه د خپل ماشومان خپل د کور روباسي غېګه کې عدالت نیولې، او زمونږ ویکسینیټر
چې دی هغه به صرف هغه ته ډراپ شي. د عبدالباسط په خبره سخ کال په صوبه کې یوازې په هغه ځلو کې به ماشومان ته رسیدل ګران وي چرته چې واوري ورېدلې دي. خو بل خوا د قبایلي ځلو تر څنګ ټول صوبه د دوی د ویکسینیټرانو لپاره کولاو ده. دا په داسې حال کې دا چې تیرو کلونو کې د جنوبي وزیرستان او خیبر ضلع ځینې سیمې د ناقرارۍ له کبله د پولیو ډلو لپاره حساسې ګرځول شوې وي. خو عبدالباسط یوې بلې ستونزې ته اشاره کوي او زیاتوي چې د دې کمپاین پر مهال د انکاري والدینو ستونزه لوی خنډ ده. د راپورونو له مخه د انکاري والدینو لوی شمېره په مردان کې ده، خو د نومبر په 20مه د مردان د ډیپټي کمشنر محمد عابد وزیر لخوا جاری کړل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ضلع د مختلفو سیمو سره تعلق لرونکو څه د پاسه 2800 انکاري کورنو سره یې د رضایت جرګې پیل کړې دي. په دې اړه د مردان ضلع د صحت د محکمې مشر ډاکټر محمد اصغر د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې انکاریانو تعلق د گلی باغ، محبت آباد، خزانه ډیری، د تخت بی او جلالا سیمو سره ده.
په اپریل کې 2019 کې پېښور کې تاسو پته یی چې پولیو والا یو داسې عجیب خلکو افواه خوره کړې و چې داسې سایډ افیکټ شو. داغه د وجه موږ سره چیلنج په مردان کې موږ سره تقریبا 1,02,000 ماشومان انکاریانو، هغه نه په شکر دې دا اوس کافی امپروومنت راغلی دی. تیر کمپین کې موږ سره چې دی سټیل ریفیوزل چې وغه 6,000 نه زیاتو، او لاسټ چې کم کمپین دی نه په هغه کې زمونږه د 6,000 په ځای اوس 2,800 پات. خو چیلنج دا دی چې یو خدا ټول انکاریان موږ کور کو چې کم نمونږ ورته ناټ اویلیبل وای چې ماشومان کورونو کې نه چاغه موږ ټول ویکسینیټ کو. خو ان شاء الله زمونږ مردان کې چې دی اوور آل د پولیو کمپین خطرې کې سره کیږي، ما هغه سي چیلنجینګ نه دی څنګه چې ځنې علاقو کې سکیورټی کمپرومایز دی ریاض وی. مراتون کې 30 تاریخ نه چې کم کمپین دی موږ ورته ټیمان مکمل پلاننګ کړی دی، هر څه تیار دي. ان شاء الله موږ ټول ماشومان 15 کال نه کم چې دي تقریبا زمونږ 3,98,000 ماشومان ټارګټ جوړیږي، ان شاء الله موږ به ویکسینیټ کوو.
د ډاکټر محمد اصغر په خبره د صحت نړیوالې ادارې WHO په مرسته یې د ضلع په 21 یونین کونسلونو کې د انکاریانو رضا کول لپاره د عالمانو او مخورو مشرانو ملاتړ ترلاسه کړی. د پاکستان د سرکاري شمیرې له مخه دا مهال په ټول پاکستان کې ګزن وهلي 1,00,000 ناروغان دي. په دغو کې په پنجاب کې 14، په سند کې 22، په بلوچستان کې 23 او خیبر پختونخوا کې 22 ناروغان دي. تیر کال دا شمیره په ټول پاکستان کې 100,000 ویخوا.
د مجید بابر رپورټ اوریدونکو، او پاکستان جمهوری غورځنګ یا پی ڈی ایم چې د حکومت ضد جلسو لړۍ پیل کړې ده، دوی ټاکلې چې سبا به په ملتان کې جلسه کوي، خو حکومت وایي چې د کرونا دویمه څپه راغلې ده او دوی به اجازه ورنه کړي چې په ملتان کې خلک غونډ شي او پی ڈی ایم خپل جلسو کې. سراج ظهیر نن سهار موږ ته په دغه اړه دا معلومات راکړل.
په 10 نومبر په ملتان کې د پاکستان جمهوریت تحریک پی ڈی ایم کوم جلسه چې سبا کې په ملتان کې دی، د قاسم باغ کم سټیډیم کې په ملتان کې د غزه ټاکلې ده د جلسې لپاره. په پاکستان وزیر اعظم اعلان وکړ چې د کرونا وبا په پاکستان کې په دې مچپه کې سیوا شوې ده، د اخته کسانو شمېره کې واقعي کې نو دوی نشي کولای چې دا څوک چې دی اجازه ورکړي، ځکه چې یې رضا چې دې جلسو د وږي کرونا خور شي. په دغه مخه باندې چې نو د ملتان انتظامیه چې کومه ده، هغه د ملتان کم کمپټون کې راتلونکي لارې دي ټولې په کنټینر باندې تړلې وي، او د دې باوجود هم کم چې پاکستان جمهوری تحریک دی دا غوي دا وینا و د مشال ویډیو سره په خبرو کې حکومت هر څومره هم لارې بندوي خو دوی به دغه خپل جلسه چې دا د شډول مطابق په ملتان کې کوي. د دې په خبره چې حکومت چې دی یا د ملتان انتظامیه چې دا نو د دې د 200 نه زیات کارکونان یې نیولې دي. د پولیسو وینا ده چې دوی صرف څلور هغه اته کسان نیولې دي چې کوم کنټینر دوی لګولې، کنټینر وي هغه د سټیډیم د خانه یا د لارو نه لرکولې، نو هغه اته کسان یې نیولې دي. د پرون راهیسې چې دی د پیم کارکونان یا د پاکستان پیپلس پارټي کارکونان چې دوی دغه سټیډیم ته ورتل شروع شوي دي، او دغه دوران چې دی د پولیسو او د دوی ترمنځ نښته هم شوې ده. پرون چې په ملتان کې د پخواني وزیر اعظم یوسف الرګیلانی زوی موسا ګیلانی د هغه په مشرۍ کې وریلي چې د هغه د ملتان جنټاګر چوک پورې راغله، د دغه نورستو چې کوم دی د مسلم لیگ هم کارکنان هم د دوی سره ملګري شو او سټیډیم ته لاړل. په دغه موقع باندې د پولیسو نښته مشوله بېګار شپې پورې دغه نښته روانه وه. هغه سره بوډونه راځي چې په دې کې یو شمېر چې نور کارکنان هم ګرفتار کې شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر ولسی وګړي او فعالان د ډیپټي کمشنرانو پر کلی کچهري نومې ناستو نیوکه کوي او وایي چې د ولس لپاره تر اوسه هیڅ ګټه نه ده کړې. د دوی په خبره هیله لرله چې په خیبر پښتونخوا تر ورګړي دوه وروسته به د قبایلو ستونزې حل شي، خو داسې ونه شوه. خو د خیبر ضلع ډیپټي کمشنر وایي کلی کچریانې له ولس سره د رابطو د هغوی د ستونزو د هواري یوه مؤثره لار ده. د فرهاد شینواری رپورټ ورو.
د لنډی کوتل یو مشر جعفر خان مشال ریډیو ثوی په دې تیر یو کال کې دوی د خیبر ډیپټی کمشنر سره یو شمیر کلی کچهرو کې ګډون کړی خو تر اوسه هیڅ نتیجې نه دی ورکړی.
یو پچاس پورې کلی کچره وکړې یو وینچ یه خبره نه عملي شوې بالکل داسې تشو هغه باندې ده. بجلی مسله ده، اوبو مسله ده، صفایي مسله ده، کومې نالې چې بندي مرمت کېده غواړي جوړېده غواړي دغو مسله سولر لایټ او عام سکولو او دغه لبس ویزه ټوکه چکر وي سلام وچې دوه تصویرونه واخلي بیرته واپس راشي. نو هسپتال ته مونږ یو ګاینی هغه کې ډېر زیات ضرورت دی چې مونږ ته لیډي ډاکټرانې کښېنئ. باقی دا الټراساؤنډ سیستم ډېر زیات کمزور ہے نادره کې خو بې انتہائی زیاتې مسالی دا پته نه لګی چې مونږ چاله ورشو. ډیپټی کمشنر ډیر زیات منډي او ترډي وای خو چې کین ورته غم به وسه چې مونږ سره څه نشته. دا
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال صدیق پردی وای د فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډې تو نه پس دوی هلمنو چې محرومۍ به ختم شي او حقونه به ورکړل شي خو تر اوسه داسې څه ونه شول چې دوی ترې مطمئن شي.
چکه می واده شوی وی اغه واده بالکل یوام نه پورا شوی اغه زور سیستم خو یو تسلسل روان خو کنه اوس نوی سیستم کې مونږ ته سره پته نه لګیږي چې مونږ د پر پلانینګ سره دی مونږ د پر سکیمونه څنګه کیږي په ګراوند باندې خو مونږ داسې یو شای نه وینو چې اغه د انزمام نه مخ کې په دایلقا کې نه و انزمام نه بات شي انزمام صحیح چکم فایده وی کم سمراتو او اوسه پورې عام عوام ته نه ملو شي.
د سیمه یو فعال منظور علی پردی وای په نوی نظام کې د اختیاراتو تایون لا نشتا
چکم کلی کچری شنو بالکل اس کس موزم ان کی نہیں انہیں کیا عمل عملی ہو کارشی ہم زمان نہ بعد منتدن دا پتہ لگی سے اسی سر اختیارات دی کہ پولیس سر دی قبول چا سر دی بجلی 48 گھنٹے کی یو گھنٹے ہی بلکہ یو گھنٹے نہیں او بخو بل دمر مشکل دے تو سوچ میں سکڑا زک چ بجلی چھنی بیزی کی نو التب وبت سراشی بالکل یو ترقی کارم نہ شو.
د خیبر ڈپٹی کمشنر محمود اسلم وای من فوز لو کی کلی کے شہری د حکومت پام باندې تر سره کو او دستون زو د هواری لپاره ډیره موثر لار ده.
په کلی کې چیرې مطلب دا وی چې حکومت سرکاري نوکرانو پترو د سرکار خبرې عوام ته ورسوي او د عوام چې څه شکایت وي سمسلې وي حکومت ته ورسوي. ترقیاتی کارونو اعلانونه د موږ په دې کې نه کوو. هغه د وزیر اعلی صاحب او د هغه کابینه اختیار دی چې دوی بجلی چرته کوي یا سکولونه چرته جوړوي خو موږ په دې کې د خلکو فریاد خلکو جسا شکایتونه وی یا تجاویز یا حکومت ته ضرور رسو چرته استادان نوی نو په موکه باندې هدایت او کچدا استادان د سکول کی ډیوټي کوي چاډو میسایل سم مسلاوی سو کوی چې زه د ایسی سره ملاوي دي نشم ډی سی سره نشم ملاوي دا وړي خبره مونږ په موکه باندې خلکو دا ډیر موثر طریقه ده د خلکو سره رابطه ساتلو.
په 2013 کې فاټا د 25 مېنی بدلون لاندې په خیبر پختونخوا کې ورګډه شو. ځلی نظام پکې عملی کړل شو. عدالتونه او پولیسو نظام وروغځول شو. صوبایي حکومت وای په مرحله ور توګه هغه ټولي ولسی ادارې ورغځوي چې کومې په بندوبستي ضلعو کې د ولس د ښېګڼې لپاره کار کوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پېښور های کورټ روانه میاشت په خپل فیصله کې ویلي چې پوځي عدالتونو سزا کړو هغه مجرمانو ته چې ناروغ دي او درملنې د زندان د نه نشي کېدی د علاج اسانتیاوې برابروي. یوازې د مردان په جیل کې دا وخت پوځي عدالتونو سزا کړي 1500 قیدیان ساتل شوی. دلی دی قیدیانو د ځینو هغو وکیلان وایي په جیل کې د پوځي عدالتونو لخوا سزا شو قیدیانو سره د قانون مطابق چلند نه کیږي. د دوی په خبره د مردان له دې زندانانو 500 زخت ناروغ دي. فرخنده اسد په دې رپورت کې تفصیل راکوي.
د پېښور های کورټ د نومبر په 26مه په خپل یو فیصله کې ویلي چې په پوځي عدالتونو کې سزا شوی ټول قیدیان به د خپل خپلوانو سره ملاوي دي شي او دا چې د دوی د علاج ټول ضرورتونه به د نورو قیدیانو غوندې پوره کولی شي. د پېښور های کورټ موقتی چیف جسټس کیسر رشید خان او د جج محمد ناصر محفوظ په مشرۍ کې دوه کسیزه بنچ په خپل فیصله کې چارواکو ته امر وکړ چې د دغو بندیانو علاج په جیل کې دننه نشي کېدی نو دوی د بهر روغتونونو ته د علاج لپاره یوړل شي. د پوځي عدالتونو لاري د زینو سزا شو قیدیانو وکیل شبیر حسین گیګیانی د نومبر په 13مه مشال رادیو ته ویل داسې یو قیدی پر روان کال کې د علاج ته نشټوالي له وجې په جیل کې دننه مړ شو. شبیر کے گیانے دا ہم وائی پا خیبر پختونخوا کی دا پوزی عدالتونو لالاری دا سزا شو قیدیانو شمیرا له 500 څخه زیات ده او دا ټول د مردان په مرکزی جیل کې دي. دین اوړاندې روان کال د جولای په میاشت کې د پیښور های کورټ پوځي عدالتونو لخوا د سزا شو یو سل او شپږ نوي قیدیانو د بری کولو حکم کړی وو. خو وروسته هم د تیر جولای په میاشت کې د پاکستان سپریم کورټ له پوځي عدالتونو څخه د سزا شو دغه یو سل او شپږ نوي کسانو پر ضمانتونو د خوشي کولو خلاف پریکړه وکړه او په دې لړ کې د پیښور های کورټ فیصله ناقصه وبلله. بلخوا د نومبر په 26مه د عدالت اوریدنې پر وخت هغو قیدیانو یو لیست هم وړاندې کړل شو چې دا وخت داسې ناروغۍ لري چې په جیل کې علاج ممکنه نه دی او شمیره یې د 500 نه زیاته ښودل شوې ده. په دغه وخت اډیشنل اډوکیټ جنرال سید سکندر علی شاه عدالت ته وویل چې ځینو ناروغه قیدیانو ته علاج پیل کړی دی. د نومبر په 26مه له مشال ریډیو سره په خبرو کې سید سکندر علی شاه وویل د پوځي عدالتونو له لارې سزا شوو قیدیانو سره د خپل خپلوانو د ملاقاتونو او د دوی د درملنې ټول انتظامات یې کړی دي. په پاکستان کې پوځي عدالتونه په 2014 کال کې لاغي ورسته جوړ کړل شول چې په پیښور کې پر آرمی پبلک سکول وسله والو برید کړی وو. په هغه برید کې نږدې یو سل او نه سل ویخ کسان وژل شوي وو چې زیاتره د یاد سکول زده کوونکي وو. د دغه حملې ذمہواري تحریک طالبان پاکستان منلې وه.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
د ننګرهار په رودات ولسوالۍ کې د صدر په نوم یو تاریخي کلا ورستربل د خرابېدو په حال کې ده. ننګرهار میشتي فرنګیان حکومت غواړي چې د دې کلا رغونه په فنی توګه وکړي. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي په ولایت کې د تاریخي ودانیو په اړه د څېړنو او د غو د ثبت چارې روانې دي چې د هغې وروسته به د هغو د رغونې کارونه هم پیل شي. د باز محمد عابد رپورټ.
د افغانستان ننګرهار یو له تاریخي ولایتونو څخه دی چې د ګندارا تعظیم د آثارو ترڅنګ پکې د مغولو د دور ودانۍ او باغونه هم شته چې اکثره یې د تخریبېدو په حال کې دي. د دې ولایت په روداتو ولسوالۍ کې د صدر کلا په نوم یو تاریخي ودانۍ هم شته چې د سیمې د خلکو په وینا نږدې 1500 کاله تاریخي قدامت لري. د دې کلا برجونه او دیوالونه تر ډیره تخریب شوي خو سم د کلا دننه په کندوالو کې په لزګونو کورنۍ لسو پښتونو رئیس ژوند کوي. د رودا دوه لسوالۍ اوسیدونکو شاولي چې شاوخوا اویا کال عمر لري د صدر کلا په مشخصاتو راتوایي
پسخي سوري 2.5 متر دی لړواله چې د سر پاسه سلور متر لړواله راځي او یو لس برجونه لري د هر برج د یو برج د بل برج سره چې د مکی مرچی ورکړي دي لاندې په دسی په دقیقه جوړه شوې ده چې یو سړی تنه نشي پټي دا وخت انجنیر سره ورته حیران پاتې شي
د ننګرهار فرهنګیان بیان وکړي چې په دې ولایت کې تاریخي ودانۍ او فرهنګي اساسو ته حکومت پام نه دی اړولې شاعر او صحافي عزت الله جواب چې روداتو ولسوالۍ سره تعلق لري وایي چې په روداتو کې نوري تاریخي ودانۍ هم شته چې تر اوسه ورته حکومت پاملرنه نه د کړي
د روداتو کې د صدر کلا غونډې نورې د سډيري تاریخي کلا غانې دي چې سلګونه کال کېږي چې هغه جوړې شوې دي د صدر کلا چې ډېر برجونه لري او ډېر مشهور کلی دی نه خلکو چې 300 کال کېږي چې دا په خوا جوړه شوې دي والونه یې چې اکثره چې دی به خونه خورې کړې دي رنګې دو په حالت کې دي برجونه ډېر بد وضعیت کې دي هیڅوک زمونږ د تاریخي ارزښتونو ته بداتو ته پاملرنه نه کوي
خلیکوال او فرهنگپال غازی ابدوی چې د تاریخي ودانۍ او میراثونو ساتنه د حکومت ترڅنګ د ولس دنده هم ده
تاریخي ځایونو پیدا کول او د غویر غول د افغانستان لپاره یو تاریخي شتمنۍ ده او د افغانانو لپاره یو ځانګړی ارزښت لري پر حکومت مغه کو په نورو نړیوالو ادارو چې په دې برخه کار کوي هله د توجه خپل ډیره کی
د ننګرهار اطلاع او فرهنګ رئیس رحیم الله خوګیانی مشال رادیو ته وویل د تاریخي ودانۍ او ابدو د تثبیت او ثبت لپاره وزارت د سروي یو ټیم ننګرهار ته راستولې چې ګڼي تاریخي ودانۍ تثبیت کړي او تم سرګندوی چې د ثبت او رجستر روسته په ګڼو ودانیو درغونې چاري پیل شي
نه یوازې د یوې کله بلکې موږ د 2500 کالو بخانی تاریخي ستوپی پیدا کړ په دینی ریسرچونو کې موږ د کوشانیان دورې مهم زینه پیدا کړ موږ د بودیزم د دورې یعنی دا ریسرچ مو بټولو ولسوالیو کې روان دي ترڅو پوري چې ان شاء الله تکمیل شو موږ به د هر یابدی د هر زی پختنه هم له وزارت او هم له نورو ادارو سره چې غمکار دي ډونر ادارونه د دې به هم غوښتنه ته نکوو هم به ان شاء الله تر خپل وسه پوري موږ د ترلی ور سیو ترڅو جوړی کو
د خوګیانی په وینا په جلال آباد ښار سربیره د دې ولایت په بیلابیلو برخو کې اطلاعات او فرهنګ ریاست 122 تاریخي ځایونه تثبیت کړي خو زیاتوي چې له 2 سره یوازې 227 شوې دي باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد
اوریدونکو اوس د مشال رادیو نیوز پروګرام د مشال ترنا لاندې بحث د دې خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی او د دې اونۍ په خبرونه کې به پاکستان حکومت چې د ډیجیټل میډیا کارولو لپاره کوم قواعد نوی قواعد جوړ کړی دي پر دغه موضوع د ټولنیز میډیا او همدارز له خبریالانو سره پکې خبرې کړې دي
د مشال ترنا لاندې
د مشال ترنا لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني د پاکستان د ډیجیټل حکومت فعالین او دارنګا د انټرنیټ او ټیکنالوژي نړیوالې کمپنیانې له هغه ورسته اندیشمنې سوي دي چې کله د دې هواد حکومت د نومبر پر 19 یو داسي ریګولیشن جاری کړ چې پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتارټي ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ اختیارات ورکوي د نوو قواعدو سره سم د ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا د انټرنیټ سہولت ورکوونکي به په هغه صورت کې تر 3 میلیون ډالر جرمانه کېږي کچېری د اسلام بدنامولو ترګري تودي ورکولو د نفرت او فحاشي خبرولو یا ملي امنیت ته خطر پېښونکي مواد خبرولو مخنیوي ونه کړ تر دې وروسته د انټرنیټ او ټیکنالوژي نړیوالو ادارو استازیتوب کوونکي سازمان ایشیا انټرنیټ کولیشن په یو بیان کې خبرداري ورکړي چې دوی به شایي په دې هیواد کې خپل کارونه ودروي د پاکستان ډیجیټل حکومت په اړه فعالو تنظیمونو او ټولنیزو رسنیو ځینې استعمالونکو پر دې ریګولیشن تنقید کوي او دا د بیان او اظهار ازادي تر پښو لاندې کولو یو کوشش غني دا ریګولیشن په پرشتيام په پاکستان کې سنسرشپ او د بیان ازادي لمنځه یوسي دا او نورې پښتنې د مشال ترانه لاندې بحث کې لکار مهونو سره چیړو ملمانه مو د پېښور پونتون د جرنالیزم څانګي استاد پروفیسر عرفان اشرف او په برتانیې کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدردی تر دې مخه ځوی تار کړی وایم د دوی باور په جنګلو سره کوم عرفان اشرف اوسوس په امریکا کې تر پی ایچ ڈی کول وروسته پاکستان ته ستون شوی دی او د موضوع هم سنسرشپ ته او ضیاء الله همدرد دا وخت برتانیې په سولنت یونیورسيټي کې د ټولنیزو رسنیو او سیاسي فعالیت پر موضوع پی ایچ ڈی کوي عرفان اشرف سپ تاسو ته هرکلی وایم
تاسو
خوشاله. سیرفان اشرف صاحب کوشش کو چې زیوله همدردم را سره راسي د ټلیفون سره سستون ز د خبر تاسو تر ازمه تاسو په دې باندې پی ایچ ڈی کړی دا په خپل جرنالیسټ ای او ډیر وخت مو شاګردان هم لرلې دي. نو تاسو په دې پاکستان کې کوم نوې ریګولیشن جاری شوی دی او خصوصا په هغه کې د انټرنیټ د موادو لمنځه وړلو یا دغه مواد چې هغه لکه څنګه چې ما بیان کړل هغه ټول تاسو اوریدل چې دوی وایي چې کمی موضوعات یا کمی خبرې هغه د شتګردی ته واده ورکوي، کراکه خوروي، فحاشي خپروي، د پاکستان چې کوم نېشنل سکیورټي د ملي امنیت ته دغه کوي او اسلام بدناموي، په دې کدا دوی دا لري نه کې نو دوی به هغه جرمانه کوي. نو دې ټول خبرو ته په کتو سره ستاسو په خیال باندې دا رښتیا هم د بیان ازادي ته یو غټ خطر دی؟
سوشل میڈیا کوم ریگولیشن کوڈ یا د ضابطے کمی دی د بارے کے بحث یا بحث مباحثہ د فلور کالو میں شروع ہے پاکستان کی او 2016 مطلب فلور کال پہلا زل حکومت طرف نا دا سے ضابطے اناؤنس ہوئے تھے پکم کے دا سوشل میڈیا دا اڑخ دا سے خبریں روک تھام یا دا سیکورٹی پہ حوالے بنے دا سے خبریں یا مطلب دا فوج حوالے سر خبریں یا دا نظر پہ حوالے سر خبریں کچوک شیئر کئی نا دا بنے دا ضابطوں پہل ازل اطلاع راغ لے بیا غی دیر پروٹیسٹ و شو نو یوزل بیا سکون دا تقریباً یہ سو میشت پہلا بیا دا ڈسکورس شروع شو خو اس سکون حکومت دا گام خست پیدا دا چھتا ہفتے دا سیرا او سوک ہم بل د کې کده سوشل میډیا طرحه بل فرض مته ګوګل شو یا کوم کمپلین دا سی دی دا فیسبوک شو ټوئیټر شو ټیک ټاک شو نو دې تکون دا پاکستان کې دو یو دا سی افیسز کول وی هغه کوم حکومت کا غواړي چې هغه ډیټا تکم دا هغه د پاکستانیانو ډیټا تکون دا هغه د حکومت اکسس یا د سټیټ تکون اداري دی هغه اکسس نو عمومی طور باندې خو دا د سکیورټی کنسرن دا یا د پولیسو په باندې دنیا ته هم دا خبر روانې دي خو بل طرف ته په دې باندې غټ نیوکه کیږي هغه دا کیږي چې ډیټا اکسس کوم د سیویلین کوم هغه دا د سیویلین خپل هم سکیورټی دا نه صرف د سټیټ پر سکیورټی ایشو دا بلکې دا خو د سیویلین د سکیورټی ایشو دا نو په دې اړه خبرې ته وګورئ زموږ په شمول تاسو د میډیا ټول طرف نه پہلا پاکستان کے ڈیجیٹل رائٹس سکون دی ڈیجیٹل پولیٹیکل رائٹس کوشچن کی گی اور منگ کا دیر زیادہ پد تشویش ہم دا بولے تو پاکستان کے پد وقت دا فوجی عملداری حکومت آغا مختلف صوبوں کے دیر زیادہ دا خاص کر دا خیبر پختونخوا مثال در قوم دا بلوچستان مثال در کام نو الٹ کی سکم خلق بھی آغا مخینہ دا غمزقدی خلق دی ولتا دا جنگ زدہ علاقہ خلق دی نو آغی سیکیورٹی بو سکن سنی مونگ سر پا دو وقت اونت لا عمل نکتا دا او یو تشویش تا او دا امید لرو چا حکومت بو پدتی سر پر مختق ہوتی دی بیا بو دا یرا ترخا نور ہم زیتی دی.
عرفان اشرف سیب ما خیل تا سوشا پا جامع انداز بانی پا دی رانا وا چا والا او سا راس رزی اللہ ہم در دی سیبم را غیزا والا ہم در سیب تا ستار کلی وائم خوشحاله. سستاسو زیولا هم در صاحب خپل هم پی ایچ ڈی کوي او په برتانیا کې یو د ټولنیز رسنی او سیاسي فعالیت په موضوع کوي. په دې کې یو سوال لکه څنګه تاسو مخکې په ټلیفون هم خبره کړې وې دا چې کوم نوې ریګولیشن راغلی دی د حکومت لخوا اعلان شوی دی، په دې کې یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا چې دا وایي چې هغه کمپنیانې به مو جرمانه کوي نړیوالې لکه ګوګل سو، هغه فیسبوک سو او دا ټویټر سو او دا نور اس کمی ټیک ټاک دی دا چې کچېری دوی داسې مواد لري نه کې لخبلو پانو ځخه چې هغه پاکستانیان استعمالي لکه پاغي کې د اسلام بدنامول ترګری ته واده ورکول نفرت خورول فحاشي خورول او د پاکستان چې کم ملي امنیت یا نېشنل سکیورټی دا هغه ته خطر وي. نو ستاسو په خیال باندې پرشته هم دا موضوعات داسې دي چې په پاکستان کې دغه کمپنیانې ځموار دي یا په پاکستان کې د شانو ته خطر ده؟
اصل کې دا چې کوم پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ چې دی دا کال 2018 کې چې کوم دا قانون راغې د دې قانون بیک گراؤنڈ باندې کتا څه ځان پوهه کې لږ مونږ تاسو مختصر مونږ دغه بریف کوه ما چې اصل کې دا ایکٹ چې کله راتو نو د دې نه وړاندې په کال 2000 یعنی دوه کال وړاندې د ای پی ایس په خښه و او د پیس پیخه چې کله وشو نو داغه نه پس چې کم حالات جوړ شو نو داغه نه پس کتا سو خیال کړی ملټری کورټس اسټابلیش یو نېشنل اکشن پلان چې کم دینو پاکستان ادارو جوړ کو او هغه چې کم دینو ریاستی ادارو جوړ کو بیا داغه نه پس پارلیمان او داغه نه اپرو کو د سیاستدارانو نه نو هغه چې حالات داسې وو دا چې کله په کال 2000 یو کې په امریکا کې دغه شو 9/11 اٹیک شو نو باغ کال باندې په امریکا کې هم چې کوم دین یو قانون پاس شو هغه ته به پیټریاټ ایکټ وي بیا دغه نه دوه میاشتې پس په یو کې کې دلته کې قانون قوانین پاس شو نو هغه قوانین چې دا ټول قوانین چې کتا سو د دې کانټیکس ته وګوره نو دا د ټیرریزم یا د دهشتګردۍ په کانټیکس کې جوړ شو او کله چې دغه قسم قانونونه پاس شي نو په هغه کې د انډیویډوالز یا د سټیټیزنز یا د عامو شهریانو د عامو وګړو خلکو یعنی عامو خلکو چې کم حقوق دي بشري حقوقونه دي کم چې په آئین کې دننه داغه ضمانت ورکړی شوی هغه ته چې کم دین نقصان رسي نو دا خبره چې دی وخت چې کم د الکترونیک کرایم ایکټ په کال 2014 سم کې چې کم دغه راغلی او په دې کې چې دا اوس کم ترمیم شو نو هغه کوم دغه جنرال خبرې دي داسې امبیګوس خبرې دي چې هغه په وجه باندې آلډي په دې باندې د 13 دوو کالو نه مختلف چې کوم د هیومن رائټس ارګنایزیشن
بشري حقوقو
د دغه شان د انټرنیټ چې کوم دینو د حقوقو یا د ډیجیټل رائټس چې ورته مونږ وایو د انسانانو د غی چې کوم دینو ادارې چې کوم وي هغه په دغه شان جرنالستانو او د جمهوریت یا د هغه خلکو چې هغه په عین کې کوم ضمانتونه ورکړي شوی دي د دې په اړه باندې د نیوکه کالج چې د دې د ټرمینالوجي یا په دې کې کوم دا شرایط ورکړی شوې دي دا داسې انداز کې دي چې دا به هميشه مس یوز کیږي دا به
یو
د سره به او د دې د استعمالو دوه احتمال څه وایي او دا به چې کوم دینو د خلکو هغه چې کوم بنیادی آئینی حقونه دي هغه ته به چې کوم دین نقصان کیږي
دا خبره ډاکټر عرفان اشرف صاحب هم وکړه او تاسو هم کوي خو زه به لند له تاسو زخه یو ته پوسو کوم لکه مخ کې چې بیا دا خبره وکمه چې په دې کې د لیکلې د اسلام بدنامول ترګری ته ودر کول کرکه فحشی خورول یا ملي امنیت یا پاکستان نیشنل سکیورټی ته خطر وي تاسو خپل سوشل میډیا باندې پیچ ډی کوي په دې ټولنیز رسنیو باندې تاسو خپل تجربه کې د لیدلې د ټولي خبرې چې دي د پاکستان کې په ډیر غټ سطح باندې په دې ټولنیز میډیا باندې د خلک دغه سي خبري کوي چې د ضرورت پیښو چې د تداسیو قانون جوړ کړي
اصل کې چې کله انټرنیټ راغی او انټرنیټ چې کله دنیا ته راغی نو راغی نه پس چې کوم نه ټول دنیا کې چې څومره نیشن سټیټ او څومره قانون او څومره هوادونو هغه ټول ته یو ازمیخت یو چیلنج ورته مخه تا نه پیښ شو
نه زه دې دغه دا تاسو خبر خو سید د اخی پس منظر بي وي خدامه چې کوم نکتې وویل تاسو په خیال باندې په پاکستان کې دغه شان یعنی اسلام بدنامه کیږي ترګری ته ود ورکول کیږي کرکه فاشی خوريږي یا پاکستان ملي امنیت ته څوک خطر جوړوي تاسو چې کله را سوشل میډیا ګوري
یقینا داخل کې دا بس چیزونه داسې دي چې هغه دا غې د راتلو د پاره یا دا غې د روکتان د پاره خدای کان قوانین راوستي شوی دي یعنی دا بالکل حقیقت ته چې په انټرنیټ باندې د جهاد په غي باندې د تروريزم د دهشتګردي د ډیفنکټ ارګنایزیشن د کلادم تنظیمونو د غي باکې د پیجز دي په یوټیوب باندې بلا ویډیوز دي هیټ سپیچ دي نو دا خو په انټرنیټ باندې په یو په دوه غېټو په یو غېټ په یو منټ کې کوم دینو په یو انټرنیټ باندې چې موږ اکټیویټی کیږي که تاسو دا غي ډیټیلز وګورئ چې په تقریبا په یو منټ کې تقریبا 30 ملیونه خلک په واتس اپ باندې میسجز فارورډ کوي په یو منټ کې دنه چې کوم دینو د 15 غېټي کانټینټس په یوټیوب باندې اپلوډ کیږي تاسو دا اندازه ولګوي چې دومره مواد یا دغه شان په 25,000 خلک چې دي هغه میسجز یو بل ته فارورډ کی په فیسبوک باندې یا پوسټونه شیر کی نو چې په یو منټ کې دومره اکټیویټی آنلاین کیږي او دغه وخت په دنیا کې تقریبا 3.4 اربونه سیوا یعنی ور به خلک دي پای کې 3.4 اربا انټرنیټ باندې اکټیویټی کی نو دا اکټیویټی چې دي په دې کې کرایم سره کرایمز دغه لپاره دا یو قانون چې د ټول دنیا کې جوړیږي
خو تاسو واسه چې دی
استعمال څنګه دی
او دغه دا ډیره مهمه ده دا به زیر فن اشرف سیب تزمه خو تر دې لمخه فواد چودري د پاکستان د انفارمیشن ټیکنالوژي وزیر دی ل د سر څور ورځې مخکې موږ یو انټری مشال ریډیو کړی و ل د مم دا پښتنه کړی و چې یاره د دې ریګولیشن د راوستو ضرورت ولې پیښ شو نو هغه به واورو بیا به زیر فن اشرف سیب تورس
پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر ریگولیشن ہونا تو بڑے امپورٹنٹ کیونکہ اس کا جو مس یوز ہے وہ بہت زیادہ ہے اور
اوله خبره دا ده چې د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا لپاره قواعد او ضوابط ډیر ضروری دي، ځکه چې د دې غلط استعمال ډیر زیات شوی دی. جعلی خبرونه باید کنټرول شي. زه به تاسو ته د آسیا بیبي مثال درکړم چې کله هغه خوش شو نو یو جعلی خبر خپور شو چې د هالند سفیر د هغې هرکلی کړي او کینیډا ته یې روانه کړي ده. لدې وجه تر یوې هفتې پورې د هالند سفارتخانه بند و. نو هر ورځ د غشن خبرونه ورکول کیږي، نو په کار ده چې پر دې نظر وساتل شي او مخه ونیول شي.
عرفان اشرف صاحب، تاسو فواد چودھری صاحب واوریدل، یو ستاسو په خیال باندې د دا دلیل څومره وزن لري چې دا جالي خبرونه دي؟ یعنی ماته تشریح کول ضرورت نه، تاسو په پوښوي دې ته بس تاسو خبرګون سوي دا څومره دا خبره وزن یا دلیل یا منطق لري؟
عرفان اشرف صاحب، دا خو خیر ستاسو دا زول همدر صاحب په دغه کې ول خو فواد چودري چې کوم خبره کوي لند کراته، ځکه وخت کم دی زوام ستاسو څخه ډیر سوالونه وکما چې دا مو په ډیر اولو چې دا فیک نیوز یا جالي خبرونه زیاده خوريږي، بیا په کې د آسیا بیبي دغه ورکلی مثال ورکلی، نو وای د دې مخنیوي یا د قواعد او ضوابط ضروری دي چې وي. نو دا خبره کدا بنیاد وینو د ریګولیشن دغه بنیاد کې کیدای سي چې دې ته دلیل ورکړي چې دا سمه خبره ده؟ عرفان اشرف سے او بالکل تاسو نه مکو
زه ګور زه دا غنم کاکر سے بالکل زه دا غنم صدا سے جواب په کار دی. فیک نیوز هم شته، فیک نیوز او تنوع هم زه په فالز نیوز وایم، خو خبره بیا مگر ازي سے نه کڅنګ خلق سے فالز نیوز
یعنی د دروغ خبرونه
دی نه کوه په چې دی وایي. نو انت که شل دې په حکومرانانو باندې نظام دی ټرمپ نو نه صاحب پاکستان حکومرانانو پر یو غره او د فواد چودري پر یو غره دی اوس د وخت د سوال دا ولوکه الریډي د سره د ټول ریسورسز په لاس کې دی، هغه باوجود دی وایي چې موږ خطر ده. اوس دا سه کمپنی نی دی لکه انټرنیټ شو فیس بک شو انټرنیټ سرویس شو فیس بک د لاندې ټولې دا کمپنی کته وګوره ګوګل دا دوی هم په ملکونو کې خپل سټیشن جوړوي لکه پاکستان شو یا نور ملکونه شو هیڅ مطلب نه دا ډیټا به هم سټیټ ته ایکسپوز دي نو بیا به د سټیزن شپ
یعنی د شهریت
رایټ سکون دا هغه دفاع به څوک کوي
صحیح مننه فان اشرف صاحب دا دا ډیره مهمه خبره خو یو بل خبره تاسو د نړیوالو کمپنیانو خبره وکړه ګوګل او یا فیسبوک یا ټیک ټاک یا دا نور څه کم یوټیوبونه دي دی ټولو کې او ارڅ چې زی او هغه بل اخر غول زی او هغه له خواځه په دې باندې اعتراض سوی د ایشیا انټرنیټ کولیشن د دوی ریپرزنٹ کوي یعنی د دوی استازي ټوب کوي هغه وایي چې دوی دا داسې غنی چې دا بیاوازې نه بیان ازادي ته خطر وي بلکې دوی نه غواړي چې داسې وسې ځکه دوی هم د نړیوالو بشري حقوقو چې کم یو چارټر دی هغه تم په کار دی جواب وایي دا کمپنۍ نو په دې وجه ممکن نه ده نو فواد چودري به واورو هغه وایي چې دوی له دې کمپنیانو سره مسله څه ده ځکه کمپنیانو ویلي دي چې دای چې موږ پاکستان کې خپل کار بند کو دا به فواد چودري به واورو
دوسرا جو ہمارا میجر پرابلم ہے ان کمپنیز کے ساتھ
لدی کمپنیانو سره زموږ بل مسله دار چې دوی په پاکستان کې دفترونه نه خلاصوي او د اشتهاراتو ټولي پیسې بهر ته ځي نو پاکستان په دې لړ کې هم ډېری پیسې لاسه ورکوي او په مستقبل کې به لا نوري ورکوي نو موږ وایو چې په دې کې باید شفافیت وي سنسرشپ نه وي بلکې ریګولیشن یا قواعد و ضابطه وي
فواد چودری واورې دی چې یاره سنسرشپ د نوی بلکې د دې ته د قواعد او ضوابط او د وایي چې کمپنیانو سره مشکل دی چې دلته کار خو دلته کوي خو پیسې بار وړي دغه یعنی یوازې و د ریګولیشن ته خپل دلیل برابرول دي که رښتیا هم دا یو مسله ستا او په کار وي چې نړیوالې کمپنیانې خپل دفترونه هلته خلاص کړي او دا پیسې هغه هیواد ته ګټه ورسي
دا فواد چودری چې کوم اعتراض په دې کمپنیانو باندې کړی دی دا خو په سوشل میډیا باندې کوم مارکسیسټ کریټیسزم دی هغه په دغه دی چې سوشل میډیا باندې بلا کنټینټ چې کمپنیانو جوړیږي او دا کمپنی چې دی دا کیپیټالیزم چې دی یا سرمایدارانه نظام چې دی دا هغه خپل اکانومي بیا ری انفورس کی یا دوباره چې کمپنیانو ریکنسټرکټ کی یعنی دوباره یو بل نظام کی نه تاسو یوټیوب ته وګورئ یوټیوب بجټ د پاکستان د بجټ نه تاسو پنځه ګونه سیوا یعنی د یو خپل بجټ څخه کم دینو ا دومره پیسې ګټي چې هغه څخه کم دینو د ملکونو نه دغه سیوا بجټ
او دا فواد چودری چې دغه ته براسو کنه وایم دا خیر دا بل یو ډیبیټ دی
خبره کین هغه د سره د تعلق نشته چیرې هغه پیسې وړي چرته پیسې چې کم دي دي نشي اغستې یعنی کپنه نه دي پیسې نشي اغستې دي کپنانو ته په دې اړه کې دا ویلو چې تاسو بعد موږ دلته دفتر پرانه دي او چې کم کنټینټ چې کم دي نو موږ تاسو نه غواړو یا د چا معلومات غواړو نو په دې کې دوه درې فاندامنٹل رائټ چې کم دي هغه ته خطر نه او بنیادی بنیادی حقوقو ته خطر وا چې پای کې یو رائټ ټو پرایویسي دی یعنی د انسان چې کم دي نو د پرایویسي
یعنی د ځان په اړه معلومات پټ ساتل چاته مور کول
دا د چا حق معلومات نه ورکول یا د چا چې کم دي نو چې کم رازونه دي یا د هغه چې کم دي نو معلومات ذاتی معلومات دي هغه بل چا سره شیر کیږي نو دیتا ایکس سکول یعنی په دې طریقې دی کوشش کی چې رمو ته پلان کې پیج یا پلان کې ریډر دا سوک دی دا اکاؤنٹ ته کم دینا دغه کیږي نو تاسو ته پته ده چې انټرنیټ دا یو آپشن ورکی خلکو ته چې هغه چې کم دینو یو اکاؤنٹ جوړ کی هغه خپل آئیډنټیټی نه تر ډیسپلی نه خپل
ځان نشکره کی
نشکره کی او بیا خبره کی نو دی هغه کنټینټ کول د لپاره کوشش کی نو هغه دغه په وجه باندې کمپنیانو ورته دا وی چې تاسو چې کوم رولز ریګولیشنز وای تاسو په امریکا کې نه په ټول یورپ کې په یو ملک کې زمونه چانه دی وخت نو دا دلیل چې کم دی د فواد چودری چې مونږه د دې پیسې چې کم دی نو زیاتې ګټي او مونږه پکې نه راکې دې کم از کم نه کمپنیانو نه دې پیسې نشي غوښته چې دا په دنیا کې یو ځای کې نشته
سمنه نه ډیر ځول هم درته په ډاکټر فان اشرف صاحب تاسو ته راځم یعنی بیا که دا ټول بحث راولو نو آیا تاسو په خیال باندې د دې سي ریګولیشن زیات نقصان یعنی کوم نقصان تراسو نو هغه به په پاکستان کې څه ترسي یعنی کم کم دغه ته برسي څه نقصان به وي څه تاوان به کې پتی عمل وي
څه څه د ریګولیشنز خو ډېر ضروري دي زه خپل هم ګڼم چې دا ضروري دي خو مسله دا ده چې په دغه وخت د پیکون جوړ دا یو طرف ته هغه کارپوریشن دي غټ غټ غادي ادارې دي ګوګل نو نه څه دا امازون پر او فیسبوک پر بل طرف ته سٹیټ ته نیشن سٹیٹ اسٹیبلشمنٹ په دغه وخت جوړ دا او دغه زیات تر ذمہ داران خلکو ته نه بلکې خپل یو کلاس یو حفاظت کوونه د خپلو اساسو بل طرف ته خلک دي زه په دې ګڼم چې یو طرف ته کده ضروری دي بل طرف ته دې هم ضرورت پکار ده چې د خلکو د ټیکون کې سکون ده د دې تعین وشي چې د ډیجیټل سټیزنشپ رائټس سکون دي د خلکو رائټس وو حفاظت څوک کوي د دې د پولیټیکل ډیټا وو حفاظت څوک کوي دا بنیادی طور باندې ضروری ده او دا کارپوریشنز د کارپوریشن د خطر خو شته خو ګوره ایمیجز خطر نشته په دغه وخت چې سټیزن خطر سټیټ نه لا هغه
شهريانو ته ریاست خطر ده
یو هغه انګلند کې او پاکستان کې اگزیکټلی نو سټیټ سکون دا یا اسټابلیشمنت سکون دا هغه کارپوریشن
نه کوم د پاکستان تر اسمو داسې یعنی ګلوبل دغه نه وکړو یعنی کوم سپیسیفیک یا خاص و دې اوس ریګولیشن تراسو او د پاکستان په تناظر کې دې ته وګورو ک په دې عمل کیږي نو بل اخره په ساده ټکو کې چې عام خلک په پوسی تاوان به چاته وي
تاوان به دې خلکو ته وي هغه چې د سیری پاکستان ته اول دې پولیټیکل رائټس خلکو د کنسی دي ستانه خاص کر هغه جنگ زبلی سودی لکه بلوچستان شو خیبر پختونخوا شو فاتاخو زم شولا دی که خلکو ده بیر نقصان پا دی حوالی چه ده اغیی رایت سیتیزن شپ رایت
حقوق یعنی شهری حقوق
یا تو دیجیتل سیتیزن شپ پا شک نیشی بلکل نو ده اغیی جون بو یو دیتا پی حسیت جور شی اغا دیتا بو آنلاین پراتایی ده سٹیت ار وقت اکسس شتا غطا لکه تنگا بینکی سیکیورٹی پکاری مدر وسیع زمین جون دے پرم سیکیورٹی پکار دا کا زمان جون ڈیٹا جوڑ سی او آغا آن لائن ار وقت پرتائی او آغا تا دے سیکیورٹی جنسینو دست رسی عمل دخلی پا آغا کی نو زمان جون غیر محفوظ سی جنو زیم سو دخل کو نقصان پدے کے زیاد
ساما دا مننا عرفان اشرف سیب یو بلا خبر فواد چودری سیب کئی سیارا لکه څنګه چې زیولا همدر سیب هم وکاو دی کمپنیانو او خلک هم په پاکستان کې چې له دې سره ریګولیشن سره به د دې غلط استعمال کیږي لکه زیولا همدر سیب هم په سر کې ولی نو د دې پښتنه مون له فواد چودری کړي و دا غ بیا دې ته جواب
بل خبره دا ده چې د دې ریګولیشن یا قواعد و ضابطو غلط استعمال ونی شي او د حکومت خلق خپل اختیارات غلط ونه کاروي نو پر دې مونږ له کمپنیانو سره خبرې کولی شو
زولم در چپ تاسو اورید یعنی دا ممکنه ده چې یا دا خبره به قابل اعتبار وي دا خو بالکل فواد چودری وایي پر دې باندې خبره کېدای چې دې بغلط استعمال نه کوي نو پاکستان سیاست ته په کتو سره سوچ په خیال باندې دا څومره ممکنه ده
اصل کې دا چې عرفان اشرف صاحب کوم خبر وکړ چې د دې کې بعد سټیټیزنز ته بنیادی خطر وي نو دا خبره
سټیټیزنز مراد دلته چې خلک په پوسی یعنی شهريان
عوام خلک دې سره سره چې کوم دا آئین چې کوم بنیادی حق دی آئین چې کوم ورکړې دی هغه کې فریډم اف سپیچ ورته مونږ وایو نه د خبرې ازادي رائے ازادي د رائے د ازادي چې د ډېر اهمه ده او کتا سو خیال کړی دی امپلیمنټیشن یا د دې عمل درآمد د دې اکټ سره یعنی که تاسو د دې ډیټیلز وګورئ د تیرو سو میاشتو نو په تیرو سو میاشتو کې چې کله دا قانون استعمالېدو په سوشل میډیا پوسټ باندې په ټویټس باندې په ټویټر باندې چې کم د بشري حقوقو کم خلک دی هغه چې کم دینو اوچت کړی شو په دې کې جرنلستان نعمتي الله جان غونتې یو مشهور جرنلست کو هغه په یو ټویټ باندې هغه ته کنټمپټ اف کورټ سپریم کورټ دغه په ټویټ باندې اکشن واغست دغه شان زموږ پروفیسر اسماعیل صاحب دی پروفیسر اسماعیل صاحب د حریم شاه په فارن افیس ته پتلو باندې یو ټویټ وکړ چې کم یو سټیټ کې چې کم یو ملک کې یو حریم شاه ټیک ټاک سٹار چې هغه فارن افیس ته دنه نه لاړ شي نو هغه د یو سټیټ پر ډیفینیشن یا په تاریخ باندې پورا ناراضي نو په دې باندې هغه دا ټویټ دغه ابلرز پرون ابلرز هغه په عدالت کې د خلاف استعمال کړی شو او جج ورته دا وی چې یو چات ایسو کوم د حق نه لري چې هغه چې کم دی نو د سټیټ خلاف خبرې وکړي حالانکه پروفیسر اسماعیل چې دی د بشري حقوقو یو نوموړی او ډېر مشهور چې کم دی نو شخصیت دی خو دا غداغه مس یوز دی چې په دې باندې هیومن رائټس اکټیویست جرنالستان بشري حقوقو کارکونان په دې باندې د فنډامنٹل رائټس چې کم دی نو اکټیویست دي یا د ډیجیټل رائټس اکټیویست دي هغه ټول په دې باندې چې کم دی نو اندېښنې چې کوم دینو سرګندې کړي دي چېرې دا مس یوز کېږي او دا مونږ ګورو چې ډیلی په پاکستان کې دا مس یوز کېږي او دا چې کوم دینو سټیټ امپاور کی او د سټیټیزنز چې کوم دینو رائټ هغه کمزوري کی
صحیح ډیر مننه زه علامه در چې بسوم دومره وخت را سره او ډاکټر عرفان اشرف صاحب تاسو هم ډیر ډیر مننه چې د بحث کې برخه را سره وخت تاسو دواړو ډیر مننه کوم خوشحال اوسه هم له دې سره بحث پای ته رسیږي. بحث په دې باندې چې پاکستان حکومت د نومبر پر 19 یو داسې ریګولیشن جاری کړو چې د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټی ته د ټولنیزو رسنیو د نظم په برخه کې پراخ واک ورکړی. په دې قواعدو کې وو چې ټولنیزو رسنیو شرکتونه یا انټرنیټ سهولت ورکوونکي به په هغه صورت کې جرمانه کوي که چیرې د اسلام بدنامولو ترګري ودی ورکولو کرکې او فاشي خپرولو د ملي امنیت ته خطر پېښوي هغه مواد دوی له خپلو پاڼو لرې نه کوي. خو کمپنیانو به پر دې اعتراض کړی چې د بیان ازادي تر پښو لاندې کی. همدا زموږ بحث ور سره وو د پېښور د پونتون د جرنالیزم څنګه استاد پروفیسر عرفان اشرف او دارنګ په برتانیا کې پی ایچ ڈی کوونکی ضیاء الله همدرد په سوشل میډیا باندې پی ایچ ڈی کوي. هم دې سر بحث پای ته ورسېږي. عبدالحی کاکړم خدای پامانی.